السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندۍ یا قوس لومړۍ او د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیره کرن ډیکر وایي افغانستان د خپل ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولای. اغه ډیکر د خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون پر خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر لیکل ده. نو موړې زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روانونی په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه منځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې پرتل 14% کې کم شوې دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرونی له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ولادت د پاکستان لوري د افغانستان پر میوه او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتیدل یاد کړی دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په روسي کې ویلي و چې د کال په لومړۍ 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات لاس په سلو کې کم شوي. د نړیوال بانک د راپور لمخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیونه ډالر ته رسیدي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمه هیوادونه دي د افغانانو د ستونزو لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزی له ښاغلي قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا ښاغلي کرزی د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دي ورکړي. کاظمی قومي پرون د طالبانو د دفاع او بهرنیو چارو د سرپرست وزیرانو په ګډون د هغوی له یو شمېر چارواکو سره هم په کابل کې لیدنې کتنې لرلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د قونسلګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمني پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمهد د اعدام په غبرګون کې د قونسلګریو د تړلو پریکړه وکړه. جمشید شارمهد چې د ایران او جرمني دوه ګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28مه په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت په برلین کې پرانیستی وی. په جرمني کې نږدې 300,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمهد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په وکرانی کې لویدیز جرمني ته تللی و. دای پروسه کال په سرلای له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. او ایتالیا هغو کسانو ته چې سم موټر نه چلوي سخته جریمه ټاکلې ده. په دغه هیواد کې پروسه کال 3,000 کسانو د ترافیکي پیښو په تراس کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ایتالیا نوې ترافیکي مقررات د دغه هیواد مشرانو جرګې پرون تصویب کړل. په دغه کې یو مقرره دا ده چې د موټر چلولو په وخت د چلوونکي په یو لیټر وینه کې باید الکول تر 0.5 زیات نه وي. هغه کسان چې په وینه کې د الکول مقدار تر دې ډیر وي، تر 2,000 یورو پورې به جریمه شي. د دې قانون لمخې کې چیرته د الکول اندازه د یو چلوونکي په وینه کې د موټر چلولو پر مهال لږ څه زیاته وي، ممکن تر شپږو میاشتو پورې زندانی هم شي. اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبری مجله کې اوري چې ملګری ملتونه غواړي له افغانستان سره د اقلیم د بدلون بندشوې مرستې بیا پایل کړي. چاپریال پوهانی هرکلی کوي.
د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقوونکی ده. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده.
په افغانستان کې ګڼ شمېر ماشومان لا هم په درنو کارونو او د کورنیو په نفقې ګټلو بوخت.
په سار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پارش کوم. 100 روپۍ ګټم. پلار مې مریض دی، هغې سودا کورته وړم.
ازادي راډیو موندلې چې د یو شمېر بې بنسټه تبلیغاتو له کبله افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس ریښې نه دي وچې شوې. د پولیو واکسین اصلا څه شی دی؟
په دې کې مالګه ده، بوره ده، امینو اسیدونه مونږ ورته وایي، غیر پکې ویټامینونه دي پکې.
اوکراین پر روسیې د امریکا له توغندۍ وروسته د برېټانیا له خوا جوړ شوي توغندي ورويشتلې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار بهروز دلیری سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بند شوې مرستې بیا پیل کړي. روټرز اجانس د ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر پرون ورکړی دی. د مرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بند شوې. جزئیات له احمد شبراورو.
د ملګرو ملتو دوه سرچینو روټرز اجانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیږي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د روټرز اجانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي، نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف شي تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
شاخلی مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د روټرز اجانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د 10 میلیونه ډالرو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظم او موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 10 میلیونه ډالرو نوري بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي سټین روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غواګی. پرون د نومبر شلمه د ماشومان نړیواله ورځ داسې مهال ولمنځل شو چې په افغانستان کې لا هم لزګونه زره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او دوی د کورنۍ د نورو غړو ترڅنګ د خپل کورنیو د نفقې د ګټلو په لارو چارو هم اخته دي. ازادي راډیو داسې ماشومان موندلې چې په شاقه کارونو بوخت دي او وای مجبور دي ځکه د کور د نفقې لپاره نور څوک نه لري. تفصیل به له سنا کاکړه وو.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې څلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
میرم با فامیل خود یکان چی میبرم بخونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سار شپږ بجې راوزم د ماسپخینه پورې د خلکو بوټان پارش کوم اصل روپۍ ګټم پلار می مریض دی پاغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه د خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نه کلن زوی مې ده، د ګټې وټې هیڅوک هم زه نه لرم، نو مجبوره یم څنګه وکړم چې نه لېږم تسمال کاغذي خرڅوي. او یو زوی مې ده، زړه مې نه کېږي چې یو د خامل خوا بیرته شي چې مجبوري راباندې راغلی. ډارېږم هم سرک له سره یم جګوي، واړه ایوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده. په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي چې ډیری د واټونو پر سر بیلابیل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی، او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پولیس سرخ سیمه کې اوسیږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلای حال داسې بیانوي:
تعداد کودکان دست فروش بسیار زیاد هستند.
د کارکونکو ماشومان شمیر زیات دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي.
بین لای و لوش می باشند.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعد، او په درنو چارو د دوی پلې عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 16مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کوي. د دغه شورا سرپرست میوان علمی ازادي رادیو ته وویل چې د افغان کډوال د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد له څو سیمو څخه نیول شوی. تفصیل له فیروزه عزیزی ناورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبه په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستانی پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دیر دی.
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دی. کله مې چې ویل یوازې یم، زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې اچولی وم. د شپې تر 12 بجو هلته موږ ډیر وزورولو، نه ډوډۍ وو نه اوبه. بل اخره چې موږ نه پیسې واخیستې، زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او را خوشي کړو.
بلخوا په پاکستان کې ومیشت افغان میرمن چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ول سیمې نیولای او لزان سره وړای دی.
پرون زمون په سیمه کې پولیسان راغلي او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغه شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجی شاوخوا پولیسان راغل د پی سی ونډین ته او لکه مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل او موږ شپې درې ونیو بجی هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زموږ څلور ورونه یې د شپې په یوه بجه ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل سوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاوو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورځو د سیمه او نړۍ یوې موضوع ته. اوکراینیز واکونه یو ورځ وروسته لدی چې د روسیې خاوره د لرې واټن په امریکایي توغندیو ویشتله، پرونې د لرې واټن برتانیي توغندي پر روسیې استعمال کړل. ماسکو خبرداری ورکړی دی چې د اوکراین جګړه به په ستر بحران بدله شي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
اوکراین د لومړي ځل لپاره د روسیې خاوره د طوفان سیوري په نوم په برتانیي توغندیو وویشتله. برتانیي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز پرون ناوخته د یو لویدیز چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې په برتانیا کې جوړ شوي څو توغندي د روسیې د یوه پوځي مرکز په لور ویشتل شوي دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې حکومتي سرچینو د دې اوږده واټن توغندیو د استعمالېدو خبرونه تایید کړي دي. د بریتانیا سکای نیوز تلویزیون او بی بی سی هم د روسیې په لور د دې توغندیو د ویشتلو د خبرونو پخلی کړی دی. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې اجازه ورکړې ده چې اوکراین د روسیې د خاورې دننه سیمې د لرې واټن په توغندیو ویشتلی شي. روسیې خبرداری ورکړی دی چې دا موضوع د اوکراین په جګړه کې په ستر کړکېچ بدلېدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ خپلو ځواکونو ته د اټومي وسلو د استعمال اجازه په دې شرط ورکړه چې د روسیې پر خاوره داسې یو هیواد برید وکړي چې اټومي وسلې لري. فرانس پریس اژانس د چارواکو په وینا وویل چې د برتانیایي توغندیو د استعمالېدو اجازه وروسته تر دې ورکړل شوه چې د شمالي کوریا پوځان له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شول. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې کله یې د برتانیا د سریاسم له دفتر او دفاع وزارت سره اړیکې ونیول چې دا خبرونه تاییدوي که نه، هغوی له خبرو ډډه وکړه. کله چې پرون د برتانیا په پارلمان کې له دفاع وزیر جان هیلی څخه د دې توغندیو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې دی نشي کولی چې د عملیاتو په اړه تفصیلات ورکړي، خو ده دا وویل چې د سه شنبه په ورځ یې د اوکراین له دفاع وزیر رستم عمروف سره خبرې وکړې او له هغه سره یې دا مسله یاده کړه چې څرنګه د کیف ملاتړ کېدلی شي. په راپور کې د روسیې رسنیو په وینا راغلی دی چې دولس توغندي د چهارشنبه په ماسپښین د روسیې په کورسک سیمه کې لګېدلی دی. یو شمېر خبریالانو په ټلګرام کې داسې تصویرونه خپره کړي دي چې په کورس کې لږ تر لږه د څوارلسو سترو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. په دې تصویرونو کې تور لوګي هم ښکاري چې پورته کېږي. د طوفان سیوری توغندي 250 کیلومتره واټن ویشتلی شي. د دې توغندیو تر استعمال یو ورځ مخکې اوکراینی ځواکونو په امریکایي هایپر سونیک بالستیک ام جی ام توغندیو د روسیې په جنوب لویدیځ کې د بیریانسک سیمه وویشتله. د امریکایي توغندي په شاوخوا 300 کیلومتره کې خپل هدف ویشتلی شي. په اوکراین کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې خپلو ډیپلوماتانو ته خبر ورکړ چې د یوې احتمالي هوایي حملې له کبله دي خوندي ځایونو ته ولاړ شي او د سفارت چارې وځنډولې. تر دې وروسته اسپانیا، ایټالیا او یونان په کیف کې خپل سفارتونه بند کړل.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو مندل چې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمیر به بنسټ تبلیغاتو لکبل د پولیو واکسین سم نه تطبیقیږي او همدې کبل لا هم په همدغه دوه هیوادونو کې د پولیو وایروس پاتې دی. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته. که په افغانستان کې لوی خو د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښ په زیاتی دودی او تربل هر وخت د پولیو واکسین د تطبیق اړتیا ډیره شوه، خو بل لورته ځینو د واکسین په ضد غلط تبلیغات هم پیل کړي.
دا ماده انسانانو د ذهنیت، فکر او مفکورې په اړولو او حیواني کولو کې اساسي رول لوبوي.
په دې وروستیو کې د یو کس چې په ظاهره دنیا عالم ښکاري دغه به بنسټ خبرې ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې وایي واکسین د ګټې پر ځای زیان اړوي. د روغتیاي متخصصانو په باور د واکسین په ضد همدغه ډول زهرجن تبلیغات یو د هغو لاملونو څخه دی چې لمخې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزړن وایروس ماشومان کړوي. د پولیو په اړه دغه ډول ذهنیت د ټولنې د ګڼ شمیر ځوانانو فکرونه هم مخشوش کړي. د زابل اوسیدونکو محمد حضرت هم یو بیل کده چې وایي نه پوهیږي پولیو واکسین لسشي څنګه او چا جوړ کړی دی.
پولیو کې څه مواد استعمال شوی دي، چشتي او لکه مزه خرازي
روختیا پالان دغه ډول ذهنیت د افغانستان د دولتونو او اړوندو ادارو کمزوري بولی او وایي لکه څنګه چې لازمه ده دغه ادارو خلکو ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه عامه پوهاوی نه دی ورکړی. پولیو یا ګزړن یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ناروغ ماشوم له غایته موادو یا په ډیر لږ احتمال د ټوخي له لارې بل ته انتقالیږي. دا ویروس د ماشوم د فلجیدو لامل کیږي او که تنفسي عضلې فلج کړي د مړینې لامل هم کیږي. پولیو یا ګزړن د شلمې پیړۍ په لومړیو کې په نور نړۍ کې هم یو ډارونکې ناروغي و چې هر کال سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شوه او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق لکبل په نړۍ کې د دغه وایروس نه نوي په سلو کې ریښه لمانځه ولاړي. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه و چې پولیو پکې و. خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاک شوه، خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایروس شته او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
او خدا شوا چې د امارت پراتلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تضمینی او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خوانی سلاکار باز محمد شیرزاد لاملونه کورنی او بهرنی دواړه یادوي.
داخلي عوامل دا چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده په هغه شکل باندې مخته نه ځي. خپل د واکسین کیفیت هم خپل تر سوال لاندې ده. تر اندازه پورې فساد هم ده. خارجی موضوع خپل WHO او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وي هم دلکه یو لنګ غواد دوی د پاره.
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو لمنځورلو ته ځان ژمن بولی او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ لمنځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه پوهاوی او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشټوالی نور عوامل دي چې لمخې د ویروس د لمنځوړلو حادثه بریالي نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولې، خو وروسته بیا څرګنده شو چې د کور په کور تطبیق مخېنی ول شوې او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوې چې د جمعتون له لارې ماشومان ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین لڅ شي جوړ دی او مرکبات څه دي، په سویډن کې مشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخلوالي پاړه وایي
په دې کې مالګه ده، پوره ده، امینوسیدونه مونږ ورته وایي، غیر پکې ویتامینونه دي، پکې پاکي اوبه دي، پکې او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کیږي، او فارمالډیهاید مونږ ورته وایو چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندې ویروس ته خو کمزورې کړ شوې ده چې د خولې لري ورکول کیږي. د خپل د پولیو وایروس ته خو ډېری کمزورې کړي چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوي کړي. دا د خولې لري ورکول کیږي. بل ډول چې دی دغه ویروسي وژلې دی، خدا وژل دا وژلې باید چې وساتل شي، خوسان شي. نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمالډیهاید په نامه مواد چې دی دا پکې استعمال کی.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر شلمې د پولیو د ثبت شویو مثبتو په خوشمیر دروستو او پاکستان کې 500 ته رسیدلې. دواړو هیوادونو کې د غشمیري 13 دریو کرونو ته پکتو د پام وړ زیاتوالی خي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې شپږ پیښې ثبت شوې وي. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان پیښې 18 او د پاکستان 40 ثبت وي. دا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال څو ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سخت دریزو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخیږي او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوي. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته، خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د ښځو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه تیر سپتمبر پر واکسیناتورانو د ډزو یو پیښه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک تر 5 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین وردی، خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بیغوري، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 ګونو واکسینونو تطبیق مهم بولی او وايي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه روغتیا سره لوبې کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ژاختر لوړ مسولینو پرې رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شناکه چې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي، وروره پیسې چار څه راځي، هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري راسره وکړله. وروره زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکیا د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو د نو دین هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغه مالدار خلکو می غوښتنه دا چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد خده، نو هر ژمه نوې کورتی او صدران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمن او کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هله د زما پیغام نشر
سلامونه ونې کې هله خیر. عمران وی سلام له خوص ولایت څخه د زديره ډوکر کوونکو څخه خله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. نسی وای چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې و. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راولېږئ. واتس اپ شمیرې ته دا پیغامونه ثبت کړئ. موږ ستاسو پیغامونه د خبری خبرونو په پای کې د اوس په څیر او د غرس هر اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. اوس هم راځو لاندې خبرتیا ته.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په همدې سره اوریدونکو د دغه خبری مجله د پای شیبو ته نږدې شویو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم له نویو خبرونو او نویو راپورونو سره. خو اوس په کابل کې د سهار 5 بجې کېدونکو دی همکار مې فرشته نگا سټډیو ته راغلې چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فرشته جانې ستړي مشي.
سلام.